ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ته موزه نور یاس نوري هر کله کوم مخکې لري چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایل د سات په خبرونو کو په پام کې ده چې پاکستان به سبا دوشنبه د طالبانو د حکومت یو شمېر سیاسي او پوځي مخالفانو د یوې غونډې کوربه وي. د ازادي رادیو د مشال څنګه د راپور لمه کې دغه دوه ورځنۍ غونډه په اسلام آباد کې د جنوبي اسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا رابلل شوې ده. تر اوسه په ونډه کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالو نمونه نه دی اعلان شوی، خو مخکې داسې ویل شوی چې د ښځو یو شمېر فعالانو د ملي مقاومت په نوم جبهې مشرتابه او یو شمېر نور پخواني جهادي مشران وربلل شوي دي. په خاطر دې ټاکل شوی و چې دغه غونډه د اګست په 15مه او 16مه جوړ شي، خو هغه مهال د جنوبي اسیا د څېړنو د انسټیټیوټ وویل چې غونډه د ښه نظم او ترتیب په هدف ځنډوي. معلومات ته د لاسرسی د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان خبریالانو مرکز له طالبانو غوښتي دي چې رسنیز محدودیتونه پای ته ورسوي او معلوماتو ته د لاسرسی لپاره د خلکو اساسي حق ته درناوی وکړي. دغه مرکز نن یک شنبه خبرداري ورکړ چې طالبانو د 2018 کال په اګست کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته 22 طرز عملونه ورکړي چې ورسره په سیستماتیک ډول د بیان ازادي د رسنیو خپلواکي او معلوماتو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. ډیری افغان خبریالان هم وایي چې معلوماتو ته د لاسرسي نشتوالی د رسنیو کار ډیر ستونزمن کړی او په حکومتداري کې روڼتیا له منځه وړې ده. د طالبانو چارواکو مخکې ویلي وو چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو د فعالیتونو ملاتړ کوي، خو د رسنیو مدافع سازمانونه او نړیوال څارونکي وایي چې په رسنیو فشار په افغانستان کې د پراخ سانسور لامل شوی دی. د ایران له اټومي پروګرام سره تړلې ټول بندیزونه بیرته پر دغه هیواد له سره پیل شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونه چې د ایران او د نړۍ د اټومي قدرتونو ترمنځ د یو تړون په اساس ځنډیدلي وو، تر یوې لسیزې وروسته بیرته پیل شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دریو دایمي غړو بریتانیا، فرانسې او جرمني ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره له لویدیځو هیوادونو سره د 2015 کال له اټومي موافقې په سرغړونه تورن کړ او تهران ته د بندیزونو د بیا لګولو لپاره یو دیرش ورځنی مهلت ټاکلی وو. امنیت شورا دو نور دایمي غړو روسیا او چین د سپتمبر په 16مه نیټه تر وروستیو شیبو هڅه وکړه چې دا مهلت شپږو میاشتو ته اوږدل، خو نتیجه یې ورنه کړه. د دغه تړون درې لاسلیک کوونکو اروپایي هیوادونو، فرانسې، جرمني او بریتانیا په یو ګډ بیان کې ایران ته خبرداري ورکړ چې له پاروونکو اقداماتو لاس واخلي. په عین حال کې ایران له بریتانیا، فرانسې او جرمني څخه خپل سفیران بیرته تهران ته ورغوښتي دي. د هند په تامل نادو ایالت کې د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او 500 ډیر نور ټپیان دي. رویټرز خبري اژانس د تامل نادو د اعلی وزیر ام کی ستالین له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دا غونډه د وی جی په نوم د تامل فلمونو د لوبغاړي په مشرۍ د سیاسي ګوند لخوا رابلل شوې وه. د تامل فلمونو تر ټولو مشهور لوبغاړی وی جی په 2014 کال کې خپل ګوند جوړ کړ. ستالین خبر اعلان ته ویلي دي چې د 9 کسانو مړینه تایید شوې چې په دوی کې ولس ښځې، 14 نارینه، 15 نجونې او 4 هلکان شامل دي. ویجی په تیرو درې لسیزو کې د تامل فلمونو تر ټولو مشهور لوبغاړی دی چې په 2014 کال کې خپل ګوند له تاسیس راهیسې تل خپلې غونډې د ګڼو خلکو په ګډون جوړې کړې دي. او د کرکټ د اسیاي جام په فائنل کې نن یکشنبه هند او پاکستان لوبه سره کوي. هند پچو وګټله او پاکستان ته د توپو هني ام بلنه ورکړه. دا لوبه د دوبی د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې جام د پایل په پړاو او وروسته د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې د پاکستان او هند لوبډلې دوه ځلې سره مخامخ شوي چې دواړه ځلې پاکستان ماته خوړلې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شي پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کا. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې ټاکل شوی سبا اسلام آباد کې په یو غونډه کې یو شمېر مخالف افغان سیاسي څېرې د افغانستان پر روان وضعیت خبري وکړي. دغه راز سبا په نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د 28مې غونډې په څنډه کې هم د بشري او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او نړیوال متخصصین په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړي.
دا ښه کار دی چې داسې غونډې ادامه پیدا کړي چې تر څو افغانستان د نړۍ څخه هېر نشي.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د کډوالو په کمپونو کې میشت یو شمېر افغانان وایي د دغو کمپونو د تړلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه سخت اندېښمن کړې دي.
بېخي اوس د یو دغه پیګه ټول الو زلو ګاډو پسې کوي کنه چې ګاډي ترانسپورټ پیدا شي وسه نو ټول خلک پریشان دي.
نن د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې دا مسله څېړلې چې آیا د افغانستان وګړي معلوماتو ته کافي لاسرسی لري.
اطلاعاتو ته لاسرسی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او په تېرو څلورو کلونو کې ګڼ شمېر محدودیتونه د رسنیو باندې وضع شوي دي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په خوست کې د کورنیو صنعتي او خوراکي توکو د تولیداتو او د کرنیزو محصولاتو درې ورځنی نندارتون جوړ شوی او تنظیمونکی د اهمیت په اړه وایي.
تولیداتو لپاره نړیوال بازار د دې لارې پیدا کیږي. په ډېرو نندارتونونو کې بهرنیان راځي او لوی قراردادونه کیږي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع تل کڅنګ چې په خبرونو کې مو واوریدل ټاکل شوې د پاکستان پلازمینه سبا دوشنبه د طالبانو د حکومت یو شمیر سیاسي او پوځي مخالفانو د یوې غونډې انکوربوي. د راپورونو له مخې دا غونډه په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د استراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا رابلل شوې ده. د انسټیټیوټ په پام کې درلوده چې دا غونډه د اګست په میاشت کې جوړه کی خو ویلي وو چې د دې لپاره ښه ترتیب او نظم پکار ده او دا غونډه زندوي. زما همکار اسدالله لودین په سټوډیو کې د پدې اړه نور معلومات راټول کړي. لودین صاحب، د دې غونډې په اړه څه جزئیات خبره شوې دي؟
و ډیر مننه نوري صاحب. معلومات تر اوسه ابتدایي دي. د ازادي راډیو مشال څنګه ته معتبر سرچینو ویلي چې دغه دوه ورځنۍ غونډه په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ یا ساسي لخوا جوړیږي. تر اوسه غونډه کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالو نمونه اعلان شوی نه دي، خو مخکې داسې ویل شوی دي چې د ښځو یو شمېر فعالان د ملي مقاومت په نوم جبهه مشرتابه او یو شمېر نور پخواني جهادي مشران وربلل شوي. په خاطر دې ټاکل شوی و چې دغه غونډه د اګست په 25مه او 26مه نیټه جوړه شي، خو هغه مهال د جنوبی آسیا د څېړنو دغه انسټیټیوټ ویل چې غونډه د ښه نظم او ترتیب په هدف زندوي. هغه مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان ویلي و چې یو شمېر خواله رسنیو دا غونډه په لوی لاس لوی ښکارا کړي، خو د په خبره په حقیقت کې د پاکستان دولت د دې غونډې رسمي قربانه دی او د هغه په پلان او جوړېدو کې هیڅ هم ونډه نه لري. هغه مهال ټاکل شوی و چې د افغان طالبانو د حکومت شپږ دیرش مخالف سیاسي څېرې، مدني فعالان، د افغانستان د ژغورنې د مقاومت د عالي شورا غړي، همدارز د سولې او عدالت د ملي حرکت یو شمېر استازي غونډې ته ورشي او ګډون پکې وکړي. د دې غونډې تنظیموونکو وړاندې ویلي دي چې دوی به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او یو شمېر سیاسي موضوعاتو په اړه بحث وکړي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په زغرده ویلي چې دوی د دې غونډې استازیتوب نه کوي، یعنی دولتي غونډه نه ده، په وینا یوازې د یو پانتون لخوا بلل شوی. خو هغه مهال چې په اګست کې دغه غونډه پلان شوه، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویل چې دا د پاکستان د استخباراتو لخوا د پټکو بلل شوی جوړ شوی غونډه ده، چې هغه مهال خاغلی خلیلزاد د دې غونډې په جوړونکو باندې او په ګډون کوونکو باندې نیوکې کړې وې. یو شمېر نورو سیاستوالو هم دغه غونډه بللې وه، ویلي وو چې یو بل جنگ ته د افغانستان دیول یا یو بل جګړې ته د افغانستان ور دننه کول دي. خو معلومه نه ده چې سبانه غونډه چې وساکل شوی سبا دوشنبه پیل شي په کومه مسلو را سرخی، او داسې ښکاري چې غونډه ممکن د بند دروازو تر شا دوام وکړي.
تر اوسه د طالبان حکومت کوم اکسل عمل څرګند کړی دی؟
تر اوسه د سبانه غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو په خاطر دی چې د دوی ویندویان موږ په ورته مسایلو کې پوښتلي، دوی د افغانستان د حکومت اوسنی یا د طالبان د حکومت اوسنی مخالفان ازمایل شوي څېرې بدلي، او ویلي چې د دوی هر ډول خبرې د افغانستان په اړه دوی د تبصرې ورنه بولي، وایي چې د افغانستان لپاره د هغو تجربه کار ازمایل شوی ده. نو اوس د طالبانو حکومت هم دا وایي چې د هغوی خبرې دریز او هر څه چې د افغانستان په اړه دي، د افغانستان د خلکو استازیتوب نه کوي او د دوی پټکو هغه ازمایل شوی څېرې دي.
بله اسدالله لودین، تاسو مننه. بله قدر منو اوریدونکو، بیا هم هڅه کوو چې په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال سره تماس ونیسو او د دغه غونډې په اړه نور جزئیات ترې واخلو. ازادي راډیو اوري کوم نوی جزئیات ترلاسه کړل، له دغه نوی جزئیات به مو هم خبر کړو. بیا هم په پاکستان کې تم کیږو په پاکستان کې پر افغان کډوالو د پاکستان د حکومت لخوا د فشارونو د زیاتوالي په ترڅ کې د پاکستان حکومت په یو شمیر سیمو کې د افغان کډوالو کمپونه تړي چې له دې سره ډیر افغان کډوال سخت اندېښمن شوي دي. دوی وایي که څه هم په دې برخه کې رسمي خبرداری نه دی ورکول شوی، خو اورېدلی دي چې پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره د جوړو شویو پنګاړو د لمنځوړلو پرېکړه کړې ده. نور په دې رپورټ کې
اندخمن ډیر اندخمن دی چې اندخمن دی چې خلک دونی پریشان
د خیبر پختونخوا په هریپور سیمه کې د افغان کډوالو په کم کې میشت عبد الصمد وایي د پاکستان روسي پریکړې د غلطه میشت افغان کډوال سخت اندخمن کړي. په وایي درو ورځې وړاندې په دې کم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري دفتر تړل شوی او چاري د پاکستان حکومت ته سپارل شوی. نو موړی ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی ته له سیمې د وتلو لپاره خبرداري نه دی ورکول شوی، خو په خبره ویل کېږي چې پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره د جوړ شوي او پنډغالو د لمنځه وړلو پریکړه کړې.
دخمن خدا سے دخمن کیو سے بخی وس یوم دغن پی کے ټول الو زلو گاډو پسی کی گنا چې گاډی ترانسپورټ پي جاي وس نو ټول خلک پریشان دي چې خدای نه خواسته اونې کې چې موږ باندې پریشان نو کې موږ بي عزتي وشي. خالي میډیا خبرې ما اوریدلې دي د حکومت تو وسه موږ سره ناس نه ده کړي خبرداري ده چې نه درکړي شروع کيم پاسه ختم شو او نور تاسو یا ووزي مخکې راتله دغه کول شي مقصد تاسو ووزي.
عبدل سمد دا هم ویل چې لتیرو څوره زرایسی له هریپور کم د افغان کډوالو د وتلو بهیر تیز شوه. د خیبر پختونخوا د کوړه خټک د کډوالو په کم کې میشت شیرخان هم لور تاندخني سره مخ دی. نو موړی ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د دې هیواد د وتلو لپاره وخت ورکړل شي.
مونږ ته ویل شوی دی دا چې سبا پر ټول پاکستان کې کیمپونه تړل کیږي، یعنی دا چې بجلی اوبه او مکتب شپخانه بندوي. نو وضعیت ډیر زیات خراب دی. بل دا چې موټر نه پیدا کیږي، موټر به چې مخکې پیدا شوی نو په یو لاکه بدلی، اوس چې موټر پیدا شي درې لکه او درې نیم لکه روپۍ غواړي. نو مونږ غوښتنه دا کوو چې باید مونږ ته وخت راکړلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تازه د جبري ستنونې د بهیر د یوې برخې په توګه په خیبر پختونخوا، کراچۍ او پنجاب ایالتونو کې د افغان کډوالو د شپاړس کمپونو د تړلو خبرداری ورکړی. دا خبرداری د پاکستان د ایالتونو د سرحدي چارو وزارت له لوري د سپټمبر په 15مه په یو رسمي لیک کې صادر شوی. دا ډان په ګډون د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ډېری دا کمپونه د 1900 لسیزې په لومړیو کې هغه وخت جوړ شوی و چې افغان کډوالو د شوروي اتحاد له یرغل وروسته په پاکستان کې پناه واخیست او په لسګونو زره کډوال پکې ژوند کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري یونیسیار ویان قیصر خان افریدی ډان ورځپاڼې سره خبرو کې د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاته کړې ده هغه افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په دې کمپونو کې ژوند کوي اوس د دې پریکړې د پایلو په اړه سخت ناهیلي دي. نوموړي ټینګار کړی چې هغه کسان چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري او هغه کسان چې په سختو شرایطو کې دي باید د جبري سندو له بهیره خوندي شي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مسولین وایي په دې هیواد کې دا مهال لږ تر لږه د افغان کډوالو 200 لوی او واړه فعال کمپونه شته چې لسګونه زره د پیوار او افغان تابعیت لرونکو کډوال پکې ژوند کوي. د دې شورا رئیس بریالي میخیل ازادي راډیو ته ویل خی پاکستان دغه کمپونو د تړلو د پریکړې په دوام د غلطه په کډوالو د برېښنا او ښوونځیو په ګډون هر ډول اسانتیاوې بندې کړي.
ممکن کېدی شي بجلی بنده کړي، ممکن دلته څه سهولیت شي دغه بند کړي. دلته کمپونه دوه قسمه دي، یو په دولتي ځمکو دي سرکاري ځمکو باندې او یو چې دي دا په شخصي ځمکو دي. نو شخصي ځمکو دا خلک کرایه ورکوي، دولتي ځمکې چې دي په هغې باندې به دوی زور راوړي چې ځمکه خالي شي. که نه
د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د کمپونو د تړلو د پریکړې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت له پاکستانه غوښتنه کړې چې افغان کډوال دې په تدریجي او باعزته ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. پاکستان په 2023 کال کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او د راپورونو له مخې تر اوسه نږدې 2 میلیونه کډوال افغانستان ته ستانه کړي، سره له دې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو لخوا د افغانانو د جبري ایستلو د بهیر بندولو لپاره پرلپسې غوښتنې شوي، خو دغه هیواد تر اوسه دا غوښتنې نه دي منلي او هره ورځ په زرګونو افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته استوي.
ازادي رادیو اوري ټاکل شوی چې سبا په نیوی یارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د 28مې غونډه په څنډه کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او نړیوال متخصصین په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه بحثونه وکړي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي او افغان ډیپلوماټان هم ګډون کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
ټاکل شوی چې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعین د ښځو د حقوقو فعالان او نړیوال متخصصین د ملګرو ملتونو د اتیایمې عمومي اسمبلی په څنډه کې راټول او په افغانستان کې د بشري حقوقو د پراخ سرغړونو په دې برخه کې د عدالت د پلي کولو او حساب ورکولو په اړه بحثونه وکړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ په خپله ایکسپانه لیکلي چې دا ناسته حذف شوي خو هیر شوي نه دي. په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ په عنوان د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 9 د نیویارک په وخت سهار په 10 بجو ترسره کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق به هم په دې ناسته کې برخه واخلي. د استرالیا او کاناډا په ګډون یونان، چیلي، هالند، لوکزامبورګ، البانیا او د بشري حقوقو یو شمېر سیمه ییز او نړیوال بنسټونه د دې ناستې ملاتړ کوي. یو شمېر نجونې او مېرمنې وایي تمه لري چې دا ناسته به یوازې په بیانونو او اعلامي اکتفا ونه کړي او لږ تر لږه د دوی د حقونو په برخه کې به عملي اقدامات وشي. له زده کړو یوې محرومې شوې افغان نجلۍ چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ازی که انوزم داش له افغانستان به الله هم یو شمیر خلک د افغان میرمنو د حقونو او عدالت غوښتنې هڅه کوي. داس موږ لپاره یو لوی هیله ده. زه تمه لرم چې دا ناسته یوازې د اعلامیه او بیان په خپرولو پای ته ونه رسیږي، بلکې باید د افغان میرمنو واقعي ملاتړ وشي او هیله لرم چې دا ناسته د افغان ښځو په ژوند کې د مثبت بدلون لامل شي.
دا ناسته د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې د افغانستان په اړه له دوه نورو ناستو وروسته ترسره کیږي. د نړیوالو چارو یو شمېر پوهان باور لري چې دا ناسته د افغانستان د وضعیت لپاره اغېزمنې دي. خدای چې دا هیواد اوس مهال د نړیوالې انزوا او نړیوالو محدودیتونو سره مخ دی نو د دغه ناستو اغېز به محدود پاتې شي. د سولې او جګړې د مطالعاتو په مرکز کې ارشد څېړونکي او د نړیوالو اړیکو کارپوه حکمت الله زمي ازادي راډیو ته وویل
په دې کې شک نشته چې دا مفید دا ښه کار دی چې داسې غونډې ادامه پیدا کړي چې تر څو افغانستان د نړۍ څخه خیر نشي، مګر دا باید ومنو نتیجه یې د اکلند اوس لپاره ډېر ژر څه نه شو لیدلی چې هغه تغییر وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د تیرې جمعې په ورځ د سپتمبر په 26 د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې خبرداری ورکړو چې د ښځو اړوند د طالبانو پالیسۍ نه یوازې افغان میرمنې زیانمنوي، بلکې په دې هیواد کې د تاوتریخوالی هم پراخوي. نوموړي ویلي وو دا پالیسي ښایي د افغانانو په څو نسلونو کې په تېره بیا په نارینهوو او هلکانو کې د تاوتریخوالي خطرناکه ایډیالوژي پراخه کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دغه ناستو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت پر بنسټ د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د میرمنو حقونه خوندي دي. داسې مهال چې په کور دننه یې له تیرو څه د پاسه 4 کلونو رئیس له 6 ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلي او د کار په ګډون یې د ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه په وار وار په کور دننه او په نړیواله کچه غندل شوي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمخ نه دی ښودلی، بلکې په ښځو یې د محدودیتونو په پراختیا لا ټینګار کړی دی.
نن د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. وړاندې په یو تفصیلي راپور کې مو په دې پلمه په افغانستان کې دا چې آیا د دې هیواد وګړي کافي معلومات ته لاسرسی لري دا مسله څېړلې. خو تر هغه مخکې په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د کورنیو صنعتي او خوراکي توکو د تولیداتو او د کرنیزو محصولاتو درې ورځنۍ ملي نندارتون جوړ شوی. ځایي سوداګر او تولیدي فابریکو د دغه نندارتون په اتیا بېلابېلو غرفو کې خپل صنعتي او خوراکي تولیدات او کرنیز محصولات نندارې ته ایښي دي.
په خوست کې ځایي او د بیلابیلو ولایتونو د فابریکو او کارخونو مالکانو، سوداګریزو شرکتونو او دکاندارانو خپل صنعتي او د خوراکي توکو تولیدات او کرنیز محصولات، همدارنګه ځینې اړین وارداتي توکي او وسایل په نندارتون کې نندارې ته ایښودي دي. یاد نندارتون چې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د خوست ښار د جرګو تالار په انګړ کې جوړ شوی، درې ورځې به دوام وکړي. د برنامه یو تن منتظم مسعود حقمل مشال رادیو ته وویل
د بازارمندین لپاره غوره وسیله یوازې امدان اندرتون دی، بل په لویه کچه باندې د تولیداتو لپاره نړیوال بازار د همدې لارې پیدا کیږي. په ډیر اندرتونو کې بهرنیان راځي او لوی قراردادونه کیږي. دې تر څنګ په کومو ځایونو کې چې ځینې شرکتونه نمایندګۍ نه لري، کاغذ کې اندرتون جوړ شي او یو نمایندګۍ پکې برخه واخلي، نو نوې نمایندګۍ ایجادېږي او بازار پراختیا مومي.
د خوست اوسیدونکي دا ډول نندارتونونه د کورنیو تولیداتو د پیژندنې او د هغې په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ګټور بولي او زیاتوي. اوس په ډېرو برخو کې کافي تولیدات کېږي. د خوست یو اوسیدونکي خالد شاه وویل،
کله چې موږ راغلو د غرندرتون کې موږ بیلابیل محصولات او تولیدات ولیدل، او دا په دې دلالت کوي چې زموږ په هیواد کې ماشاءالله تولیدات او محصولات خورا غوره او کیفیت بیخي لوړ و، او ماشاءالله ټول تولیدات بیخي مطلب بیخي غوره دي او ډیر عالی دي، ښه کیفیت هم لري. د کیفیت تر څنګ نور اړوند ټول هغه په معیار برابر دي. نو هیوادوالو څخه هوتن هم دا کوو چې د نورو تولیداتو پر ځای خپلو کورنیو تولیداتو ته اهمیت ورکړي.
د صنعتي او کرنیزو توکو دا نندارتون داسې مهال جوړ شوی چې په دې ولایت کې د زنغوزیو حاصلات په راټولېدو دي، او سوداګر بیا هم بهر ته د صادرولو پر وړاندې ستونزو ته په اندېښنه کې دي. د زنغوزه یو سوداګر صدیق منګل وویل،
سکال فصل ډیر زیات شوی دی، فصل زیات دی، کیفیت یې ښه دی، او بازار مندنه کې یو ستونزه شته. د حکومت نه هیله لکوو چې موږ ته په صادراتو کې بهرنیو هیوادو کې بازار مندنه بازار پیدا کړي، د خرڅلاو بازار پیدا کړي.
د خوست په درې ورځني نندارتون کې یو شمېر تخنیکي بنسټونو هم خپل تولیدات نندارې ته ایښودي دي چې لږه خبر باندې لږ شوی، خو په عملي ډګر کې یې اړتیا ډېره ده. د خوست یو اوسیدونکي ذکر الله وویل،
په نشته امکاناتو کې د دومره حق ورکړه ده که چېرته د سره همکاري وشي، یعنې د سره ودرېږي، انشاءالله د کوم موډلونه د کوم هغه چې دوی جوړ کړي دي تخنیکونه، دغه انشاءالله په راتلونکي کې ډېر پراخوي او یو غټه لاسته راوړنه به موږ جوړه کړې وي.
کتون کې په خوست کې د دې نندارتون په شان ورته برنامه ګټورې بولي او زیاتوي. په دې کې افغاني تولیدات او کرنیزه محصولات کردینه او به هر پیشندل کیگی، اقتصادی فعالیتون ور سره چټکتیا مومی، کارموندنه کیگی، د کورنۍ تولیداتو کچه لوړوي، خلک استعمال ته هڅول کیگی، او همدارنګه به هر ته د افغانی توکو د صادراتو فرصتونه هم ور سره پراخیږي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
نن د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ. یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین ادعا کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې معلوماتو ته لاسرسی خورا سخت شوی. دوی خبرداری ورکوي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو دا هېواد به د بیان د ازادۍ له اړخه نور هم شاتګ وکړي.
په داسې حال کې چې نړۍ معلوماتو ته لاسرسی د هر انسان د حق په توګه یو منل سوی امر ګڼي، او د معلوماتو مندلو، ترلاسه کولو او خپرولو په برخه کې بیلابیل پرمختګونه سوي، افغانستان کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین ادعا کوي چې په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې معلوماتو ته لاسرسی ورته خورا سخت سوی او جدي سانسور سره مخ دي. په کابل کې د یوې خصوصي کورنۍ رسنۍ خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان اکثرا خبریالانو سره یوازې هغه معلومات شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه او مطرح کولو یا پروموټ کولو لپاره وي. د دغه بدلولو په شرط زیاته کړه،
افغانستان کې اوس هم اطلاعات د لاسرسي ستونزه نه ده حل شوې. په ځینو مواردو کې طالبان ښه معلومات شریکوي، خو هغه هغه برخې دي چې غواړي د رسنیو له لارې د خپل ځان لپاره تبلیغ وکړي. طالبان یا د طالبانو ویاندویان تل له رسنیو سره خبریالانو سره په ناستو کې پر دې موضوع ټینګار کوي چې دا موارد باید له رسنیو له لارې خپاره شي. خو هغه څه یا هغه اطلاعات چې ولس ورته اړتیا لري، رسنیو ورته اړتیا لري، خبریالان ورته اړتیا لري، هغه نیمګړتیاوې چې په اوسني حکومت کې دي، د رسنیو مکلفیت او مسؤلیت دی چې باید نشلې کړي، پورې کړي، تر څو حکومت خپلې شته نیمګړتیاوې ستونزې حل کړي. او متاسفانه پرته له دې چې دوی ته تبلیغ وشي، نور په هېڅ مورد کې هم طالبان د دې لپاره زړه نه ښه کوي چې له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
بامیانو کې د یوې نړیوالې رسنۍ ښځینه خبریالې چې دوی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې خپل او د رسنیو نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل،
مقامات حاکم در زمان کنونی حاضر نیست که هیچ نوع اطلاعاتی در خصوص هیچ یک از ابعاد زندگی مردم افغانستان.
اوسنی واکمن هیچ ډول معلومات، هغه امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، مدنی ادبی یا هر بل مسله چې د دې ډلې غړو پورې تړلې وي حاضر نه دي چې د افغانستان خلک ورته لاسرسی ولري او بیا یې هم کورنیو یا بهرنیو رسنیو سره شریک کړي. زه زما همکاران او هم مسلکان د سرچینو او کره معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې شدیدن د دې ډلې لخوا له ستونزو سره مخ یو.
دا یوازې خبر اعلان نه دي، بلکې د ځینو رسنیو مسؤلین هم له ورته وضعیت شکایت کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو تر څنګ دوی له جدي سانسور سره هم مخ دي. دا شکایتونه داسې مهال دي چې نن د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې معلوماتو ته لاسرسی د شفافې مشارکتي او حساب ورکوونکي حکومتولۍ بنسټ دی. دغه سازمان د دې ورځې په اړه په خپله ویبپاڼه لیکلي، با خبره وګړي کولی سي با خبره پرېکړې وکړي. د ملګرو ملتونو په ټکو معلوماتو ته د لاسرسي د ورځې نمانځلو موخه دا ده چې هر څوک حق لري چې معلومات وغواړي، ترلاسه کړي او یا یې خپاره کړي. دغه سازمان د حق د بیان د ازادۍ د حق یوه نه بېلیدونکې برخه بللې او زیاته کړې ده چې رسنۍ په ټولنو او هیوادونو کې د علاقې اړوند مسایل خپرولو او د خلکو خبرولو کې مهمه ونډه لري، خو په دې شرط چې اړوند معلوماتو ته لاسرسی ولري. د خبر اعلانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه هم په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسی په نشت حسابوي او د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکوي. که دا حال دوام ومومي، دغه هیواد به د بیان ازادۍ له اړخه نور هم شاتګ وکړي. د دې ډلې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل:
اطلاعاتو ته لاسرسی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او په تېرو څلورو کلونو کې ګڼ شمېر محدودیتونه د رسنیو باندې وضع شوي دي. تر ټولو زیان بیا اطلاعاتو ته لاسرسی لیدلی دی. تر څو چې طالبان په واک کې وي، دغه استبدادي نظام وي، محدودیتونه به راستن بلې زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو سازمان په ټکو معلومات ځواک دی. له همدې امله معلوماتو ته لاسرسی د لوستو، سالمو او ټولګډونه ټولنو بنسټ بلل کیږي. خو افغانستان کې چې ادا کیږي، خلک په ځانګړي ډول خبر اعلان او رسنۍ معلوماتو ته لاسرسی نه لري. پایلې څه کېدای سي او له دې حالاته وتل څنګه ممکن دي؟ د افغانستان د خبر اعلانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
محدودیت ها در قسمت دسترسی به اطلاعات
دا چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی، پایلې پیدا وي چې خلک به تر دې هم ډېر تیارو ته وهل شي. د دې وضعیت د بهتري لپاره د رسنیو قانون منل او اجرا کول کولی شي مثبت تاثیرات ولري. معلوماتو ته د لاسرسي قانون معلوماتو ته د خلکو خبریالانو او رسنیو لاسرسی تضمینولی شي.
هڅه موکړه په دې اړه د مرکزویو کسانو د ادعاو اندېښنو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ځواب هم لرو. خو ویان د خبیب غفران او هم د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا په دې نوم ونومول سوه، خو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 2019 میلادي کال کې تصویب کړه. د دې ورځې له نومولو او نمانځلو موخه د بشري حقونو او انساني کرامت وده، د بې وزلۍ له منځه وړل او د ځواکمنو ټولنو رامنځته کول ښودل سوي دي.
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای بعد السلامه. دا کوم ماجر چې افغانستان ته تللی دی، دا ډیر په سختۍ کې ژوند تیروي، کوم وخت چې دی واوښت حکومت دا ژمنه ورسره کړې وه چې موږ به تاسې ته سرپناه درکوو، نو تر اوسه پورې لا سرپناه نه در رسوي، که په کندهار کې پرتی دي که په زابل کې. نو خلک بېرته روان دي نورو هېوادو ته په کشاکي لارو باندې ځي. که درته ووایم خلک د کور توسانو لوښو سامانونه ګډ خرڅوي، دوه لاس به پښې له هېواده وځي. یو خو روزګار نشته، په روزګار پسې په سرپناه نشته، نو دا په ګرده په ټاټو کې ژوند کوي. یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یخونه دوی پر ځان برداشت کړو، اوس بل ژمی را روان ده، د دغه غم دې وخوړل شي. دا به د حکومت یو ډېر غټ احسان وي له دې خلکو سره. اکثره خلک اوس هم بېرته واوښتلو، کوم مهاجر چې تللي دي افغانستان ته راغلي دي، دا په دوه لاس په پښې په کشاکي لاره باندې په هغه سختۍ باندې بېرته ځي. ولې؟ ځکه دوی سرپناه نه لري، شی نه لري، روزګار شته نه. نو که چیرې دا خلکو ته سرپناه ورشي، دا به د حکومت هم فایده وي، دا خلک به هم دلته ټیک شي، یو مزدوري او خواري به کاږي. نو دا مې غوښتنه وه، کوم چیرې دا غږ تر ځایه ورسوه. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو.
سلام ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. اوس د تریشل د جار تریشلو وخت دی. طالبان په کور په کور ګرځي او شرټولای تر دې چې طالبان راغلي دي. وسلورم کال آیا دی قانون سره کومه د سری ورحق یا توهم به دوا به حکومت مرسته کومه کړي دي؟ مده موږ غریب خلک یو، سره موږ نه دا چولې توهم ته محتاج یو، جارم سم خاص نه دا ور کړي. اوس دوی شرټولې دلته غریبي او غربت او خپلواک درد درد تل دي. مسو کو نه لا د رحمي په موږ باندې قانون باندې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هله او احترامات تاسو ټول قدرمن او درنو زکون کو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې برتر او غوښور او صحتمند اوسئ، چې د صحت چا مو پتن وي. درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. نو افغان مشهور مېرمن په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو تیر ورځ په لوست کې د یو اتلې زړور افغان مېرمن اړوند معلومات ترلاسه کړل، نن ورځ یو ځل بیا تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو ته مې د همدغسې افغانې زړورې پیاوړې او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او ورسره زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګللي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید خپلو ځانو سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د دغه درسي موادو د لارې تاسو وکولی شئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اولسم لوست موضوع همیرا ملکیار سلجوکی ده. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک وه، څه ډول شخصیت و، او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی، او څنګه یې وکولی سوی خپله مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک وه او څه ډول شخصیت و؟ همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جکړې سناتوره وه. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو له نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیب پوهانو او د مشرانو د جکړې د سناتورې توره وه. نوموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلود. لولو چې همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره وه، بلکې د دې تر څنګ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح لدین سلجوکی میرمن وه چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند و. یعنی په خپل همیرا ملکیار سلجوکی د علامه صالح لدین سلجوکی میرمن و، چې دغه صالح لدین سلجوکی په خپل هم یو شاعر او د علم خاوند و. د ژوند پیل همیرا ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلی. پلار یې عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کی د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بلوچی همیرا ملکیار پخپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمې کې زیږېدلې ده. پلار یې پخپله عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا 2 کلنه سوله، د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې حمله سوې وه او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځې څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل، یعنې مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې ترڅنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو د همیرا ملکیار سلجوکي د زده کړو اړوند معلومات لولو چې څرنګه زده کړې کړې دي او څنګه وکولای سوی په خپلو زده کړو کې پرمختګ وکړي. همیرا له وړکتوب څخه د خپلې مور تر تربیت لاندې وه چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی همیرا ملکیار سلجوکي د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیې او روزنې لاندې و چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي پارسي ژبو قواعد او اشعار یې ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړې کړلې او د پوهانو ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې همیرا خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړ کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو ادب د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله او په دې برخه کې غوښتله خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم همیرا ملکیار سلجوکي روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر، عربي او فارسي علوم یې زده کړي دي. یعنی د همیرا ملکیار سلجوکي روزنه چې مور سرته رسولې وه، نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوکي د کلاسیک شعر، عربي او فارسي علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قرآن کریم، عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړل. یعنی کله چې دا ډېره زیاته ځوانه وه، د ځوانۍ د عمر په مهال باندې عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وتلو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې د خپل ځان سره زیار زحمت وویستله، د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وتلو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوې نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره وه. یعنی همیرا ملکیار سلجوکي ډېره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت یې درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعري په برخه کې ډېر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینهناکه مېرمنه، د خپلو اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګرې وه. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت و کوم چې په خپل کور کې یو مینهناکه مېرمنې په توګه سره کرکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست وه. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړه. په مصر کې د خیرش ګڼي کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر، د خیر او شیګنی او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دې سرته رسولي وه، نو د دې د خیر شیګنی د کارونو له عمله څخه دې ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دې ترلاسه کړه په مصر کې. په کابل کې د یو جماعت د جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوقي نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسولي دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوقي په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته څیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی، یعنی د دې د کور ترڅنګ یې په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي، یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي دا دې معنی ورکوي چې دی د دین او اسلام سره ډېره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و، یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې وو ډېر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمت کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی و، خپل ټول ژوند یې دغو کارو ته وقف کړی و. یعنې د چې کوم هیله او ارزوګانې درلودلې هغه ټوله د خپل دین د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره وې. هغې لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی و، یعنی مخکې له دې نه چې دا مړه سي د مرګ څخه مخکې د خپل ځان لپاره د صالحینو په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې دا مرسوله د مرګ څخه وروسته دغه صالحینو شهیدانو په هدیره کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه یې د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول، یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې وفات شوه او هلته خاور ته وسپارل شوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالاتو کې وفات شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوقي د ژوند په اړه کچیر موږ او تاسو خلاصه معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوقي د افغانستان یو له غورو ادیبانو او شاعرانو له جملو څخه شمېرل کېدله، کوم چې پلار هم پخپل یو عالم و او هم د دې ترڅنګ پلار یې پخپل په پوست کې کار سرته رسوي، یعنی باسواده شخصیت و پلار یې، او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلار یې په دوه کلنۍ کې دا چې کله دوه کلنه وه د دې د دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل سو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې په دا دوران کې مور دې ته فارسي، عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې د لارې څخه دی وکولای سولای چې د افغانستان د ښځو لپاره یو ستر او مخکښو میرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل، او په مصر کې یې د خیر د شیګونو د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد لخوا څخه دې ته د کمال مډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم مډال و هغه مډال هم دې ترلاسه کړل. یعنی دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي وو، اوسېږې په یو څه باندې پوسي وياست چې همیرا ملکیار سلجوقي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، څنګه یې وکولای سوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولی وو، بلکې د دې ترڅنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولی وو. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستل چې همیرا ملکیار سلجوقي شوه په خپل د ملي شورا سناتوره هم و. نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجوقي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه ترڅنګ یې په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شول چې لومړی هند ته ولاړ سي او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه سي، او خیره په 1980 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالاتو کې وفات شوله او هم هلته خاور ته وسپارل شوه. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو. د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده. همایرا ملکیار څوک و؟ څه ډول شخصیت و؟ لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درانه زده کوونکي پیدا کوئ او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوئ. دویم سوال، همایرا د کوم میډال مستحق شول او ولې؟ تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واضح کوئ او وروسته د هغه څخه به لامل وایست چې ولې او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځېدل. همایرا په کومو هیوادونو کې د ښځو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوئ او وګورئ چې تاسو څومره د همایرا ملکیار سلجوقي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي او څومره د جی د ژوند په حقله پوهیږئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهلا او احترامات به قبول کی قدرمنو او درنو زکونکو. یو ځل به هم تاسو ټول ته شرافت سپم د نن ورځې درسی موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زکونکو برترو خو جوړ او صحتمند اوسه شي. د صحت چمې بون پتن می او جو ګللی زکونکو لکه څنګه چې موږ تاسو د نن ورځې لوستم، افغان مشهور مېرمنو اړوند دي. نو افغان مشهور مېرمنې وو پیژنو او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کوو. لکه څنګه چې په تیر لوست کې موږ تاسو د مېرمن همایرا ملکیار سلجوکی اړوند معلومات ولوستل چې میرمن همایرا ملکیار سلجوکی څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغانې زړورې قهرمانې اتلې میرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله من دی چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. یو ځل بیا هم یادونه کوم درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، ستاسو ټولو درنو زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري، تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره واخلي او مهم کلمات د خپلو ځانو سره نوټ کړي. نو راځو درنو زده کوونکو، اوس د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع ماسومه عصمتي وردګ ده. لولو چې ماسومه عصمتي وردګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ماسومه عصمتي وردګ زېږېدنه او کورنۍ. زېږېدنه ماسومه عصمتي وردګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد افغانانو سیمه کې زېږېدلې. بلوچي ماسومه عصمتي وردګ د افغانستان یو له مېرمنو څخه و، کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زېږېدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان و. د ماسومه عصمتي وردګ د زده کړو په حقله لولو چې ماسومه عصمتي وردګ څومره زده کړې کړې دي او تر کومه حده پورې یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې یې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنې ماسومه عصمتي وردګ خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دي. د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیې پوهنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې ماسومه عصمتي وردګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیې پوهنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیې په برخه کې ترلاسه کړې او ماسترۍ یې کړې ده. یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کېږي، یعنی خپل ماسترۍ یې په خپله د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیې په برخه کې ماسترۍ ترلاسه کړې ده. یعنی مېرمن ماسومه عصمتي وردګ یو له هغو مېرمنو څخه و کوم چې تر ماسترۍ پورې یې خپلو زده کړې کړې وې. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د ماسومه عصمتي وردګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه لولو چې څومره تعلیم و او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولي دي. په 1908 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د معرف په ملالي لیسه کې په تدریس پیل وکړه. یعنی اسماء اسمتي ورده کله چې په 1988 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول، یعنی کله چې د دې ماستری دوره خلاص سول، د ماستری څخه وروسته کله افغانستان ته چراله، نو په معرف کې کار پیل کړل چې د معرف په خوا څخه د ملالي لیسه د مدیر په توګه د ملالی لیسه ته د تدریس په توګه سره ماری په شوی، یعنی په ملالی لیسه کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انا لیسې مدیرې او د انجونو روزل مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي. یعنی مېرمن معصومه اسمتي وردک د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجونو د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وه چې د انجونو د روزلو په نامه سره خپرېدله، په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه هېرېدونکي خلیز للی کړي دي. قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د مېرمن معصومه اسمتي قانون جوړونه او سیاست بلو چې په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسولي دي او څه ډول سیاسي غړې وه. په 1988 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون غړی شو. یعنی په 1988 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسیون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمیرل شو. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې دی هم ونډه واخیستل. په 1985 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د دولسمي دورې دمریته وټاکل شو. یعنی په 1985 لومړی خو دا په خپل چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای شو، هغه په خپل په 1985 کال کې، خو وروسته یو کال څخه چې کله 1985 کال رالی، نو په دې کال کې دا د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا د دولسمي دورې ته وټاکل شو. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1988 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1988 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمیرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه او همچنان نه یوازې د مشورتي غړی و، بلکې د هغه تر څنګ د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالې دندې. د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ و، یعنی د هغه د سلطنت وحال و، نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د شورا مشره هم و. د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیره شو او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیره هم شو او همدارنګه د یونسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه تر څنګ د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیره هم و او همچنان د یونسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه، بلکې د هغه تر څنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیره و او همچنان د هغه تر څنګ د یونسکو د ملي کمیسیون مشره هم و. ترنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د مېرمن معصومه اسمتي وردک اړوند د هغې میراث او تاثیرات ولو چې کوم میراث یې زموږ او تاسو ټول افغانان دپاره پاته سوی او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتي وردک د ښځو د حقونو او ډیموکراسۍ لپاره یو مخکښه مبارزه وه. یعنی معصومه اسمتي وردک د ښځو د حقونو او د هغوی د لاسته راوړنې او د ډیموکراسۍ لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. د هغې خسی د افغان ښځو لپاره د یوې بېلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتي وردک همیشه د افغان ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. ماسومه اسمتی وردک د سیرین د سورونکو او سینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمی کانفرنسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی ماسومه اسمتی وردک د خپل سیرونکو او سینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمی کانفرنسونو کې اشتراک کړی دی او په هغه کې خپل ونډه اخیستې ده او د ملي او نړیوال سازمانونو له خوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده، بلکې د دې ترڅنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټولو نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکوونکي لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غورو جایزو څخه یو په خپله د کلتور د غوره کارکوونکي لقب چې دی ورکول سوی و د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی و، همچنان د پوهنه مډال هم ورکول سوی و او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه یې هم ترلاسه کړې ده. درنو زکونکو اوس هم د لوست اخرنی برخې ته رسو، هیله مند یم چې تر دې دمه پورې تاسو د میرمن ماسومه اسمتی وردک اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي پوسی او سیږي چې میرمن ماسومه اسمتی وردک څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي و. واقعا هم یو زړوره افغانه اتله میرمنه وه او ستر خدمتونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم په دې برخه کې لولو چې په وروستي کلونو کې د میرمن ماسومه اسمتی وردک ژوند څه ډول و. د کورنۍ جګړو د پیل سره هغې په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړې. یعنې کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، کورنۍ بحرانونه او کورنۍ شخړې وې، افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. یعنی په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و او ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کوه. نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې میرمن ماسومه اسمتی وردک دې ته مجبور سول تر څو افغانستان پریږدي او فرانسې ته مهاجرت وکړي. نو په 1990 کال کې د افغانستان پریښدو ته میرمن ماسومه اسمتی اړ شول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل. او په 2001 کال کې د فرانسې په ملوزه اشار کې مړ شول. یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړل په فرانسې کې تقریبا د لس کالو و شاوخوا عمر تیریدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مالوزه ښار کې امرسپل او همالته خاور ته وسپارل شو. یعنی اترونو زکون کو دا و زموږ او ستاسو د افغاني مېرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو هیله ده چې په یوسف اوسي ویس او یوسف مزده کړي وي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو ټولو درنو زکونکو ته مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درنه زکونکي به ځواب وایست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي. نو درنو زکون کو ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی، ماسومه اسمتی وردک د زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه؟ تاسو ټول به درنه زکون کو به نن ورځې لوست د خپلو ځانو سره ګوري او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې ماسومه اسمتی وردک د خپلو زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې. نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده؟ او همچنان دویم سوال چې دی ستاسو ټول درنو زکون کو ده، د میرمن ماسومه اسمتی په افغانستان کې کومې دولتي دندې سرته رسولې دي او کومې مشري په غاړه درلودله؟ همچنان دریم سوال پر لور باندې راځو، هغې د خپلو فعالیتونو لپاره کومې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې؟ یعنی ماسومه اسمتی وردک چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، په خپلو فعالیتونو کې کوم ډول جایزې سر ترلاسه کړي دي، د هغو جایزو نمونه په خپلو کتابچو کې درسره ولیکئ. نور نو درنو زکون کو دا ستاسو د نن ورځې درس، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوسی و اوسېږي د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درسه پرې چې ستاسو درنو زکونکو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان شه وخت.
Let's go.